او پایلو به لپاره په تاریخونه او د لوب لوبغالي ورسته په ډاګه شي. د هند غوره لیک سیالۍ چې د نړۍ په کچه مخکښې سوداګریزې سیالۍ دي، پر نړیوالو نموت لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم بېلابېلو لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نمین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو ده چې د تیر کال اتلولي د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لدی، خو د ښځو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لوري د ښځو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د ښځو غوره لیګ سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15 نیټه په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې د ښځینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنګلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندی سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت، یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شو. هغه به له بنګلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 3 نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 6 نیټه وي. اوس د ښځو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د 10 هیوادونو ترمنځ د 6 اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوي دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري، خو په دې نړیوال جام کې ښځینه لوبډلې نه لري. زیمبابوي لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي، خو افغانستان د ښځو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د ښځو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅې کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالبه لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د ښځو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 6 نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي، خو یو شمېر غښتلي او نموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفاو په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن و. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ 2 میاشتې مخکې استعفا کړې وه، خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، د فبروري په 13 نیټه وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې دا څرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و، 14 کال د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 35 کلن مورګن په 309 ټیسټ، یو ورځنیو او 6 ورځو نړیوالو سیالیو کې ولوبي چې ټول ټالی 1,895 منډې وکړي. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبېد. ښاغلی مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرسټ کلاس او لیست ای په سیالیو کې 9 سلیزې وهلي. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځني لوبو په یوه لوبه کې یې 12 وهلي دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچسټر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1,128 منډې کړې وي. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 3 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یوه سلیزه وهلې وه. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 13 سلیزې ووهلې.
او اوس د بنگلاديش غوره لیگ دغه لیگ هم پای ته ورسید. د بنگلاديش غوره لیگ په پایلو کې کوميلا ویکټورینز د 2 وکټو په توپیر سل هیت سترایکرز ته ماته ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو تلولی وګټله. د سترایکرز د یو سل شپږاویا منډو هدف ویکټوريا لوبډله د شلم اور په دویم توپ د 3 وکټو په سوځیدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټ انډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1516 منډې کړې وې د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونې وړ ده چې د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیګ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 10 لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونی کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنټ لوبې د لیګ په بڼه تر سره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونی کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد 4-1 سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3 شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدیدی غزنی ترمنځ سیالۍ بیا 4-4 مساوي پای ته ورسېدې. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي عمران فرحت او رانا نویدی د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او په مرکز کې د توپ اچونې او توپ وهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلې وو. له نوموړي مو په پیل کې پوښتلی دي چې د لوړو کارکردګۍ او یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص توګه کار کوي. په ریهب کې کار کوي، د پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاست بالنګ کې یا فاست بالرانو سره به کار کیږي. هغه که په ملي سطحې زموږ ملي لوبډلې بالران یې که د هغو کوم کمزوریان یې چې کوچ یې ریفر کی یا ریکمینډ کی یا د هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دغو نه همکار اخیستل شي. هغه که د بیټنګ په برخه کې، که د بالنګ په برخه کې، که په هره سپین بالر یې، که وکټ کیپر یې، په هره برخه کې که یو ټیلنټ پیدا شي نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي. او هلته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغو ته روزنه ورکول کیږي او د هغو ظرفیت په لوړوالی، پر فټنس او د هغو په لاشو کېدو کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو د توپ وهنې او د توپ اچونې روزونکي ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دنده ترسره کوي. دوی څه وخت کابل ته راځي د دندې د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بولرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې، هم په دهانورو کې په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو، د دې د هغه بې اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولی سو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالینګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی چې په خپله مرکه او کله چې موږ د دې انټرویو کوله هغه وخت موږ ته وویل چې د فاسټ بالینګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید د زموږ سره ډیره همکاري وکړي. نو انشاءالله دوی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
در اپ سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی او چیرته به شي د لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریهب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو. چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کو چې په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې به کار کوي. البته هغه سامانونه چې په ریهاب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دي، ټول سامان آلات مو راوړی دي او لګیا یو چې دغه سي تجربه کار داسې کسان، داسې فیزیو او داسې ټرینر چې هغه په ریهاب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماسترۍ وو یا تر هغه در وړو کچو زده کړې ولري، نو تماسونه مو نیولي دي. لګیا یو ان شاء الله چې هغه به ډیر ژر وګمارو. او د دې ترڅنګ کوشش مو دا دی چې ریهاب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو، ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لېږل. نو زموږ ډیر کوشش دا دی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپله افغانستان کې ترسره شي او د ډیرو پیسو د مصارفو مخنیوي وشي.
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغالي چمن بیا کرلو چارې یادې کړې وې چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي، دغه کار به کله پیلېږي؟
بالکل دته بيخي تعهد لرو. د کابل د ګراوند پروژه اعلان تر سپارل شوی و، د هغه نوروسته تقریبا شرکت سره فائنل شوی دی، کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم شوی دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی. لوبغالي چمن به مکمل استسی او د نیوی چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې اندرز مکه لاندې به ټوله پایپ کاری چاینده دغه په د باندې پایپ کاری یا د اوبور کولو څخه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډرډ غوندې به د لاندې پایپ کاری به ټوله لاندې او د سی گراوند به یې چی ان شاء الله موږ کولای ز افغانستان پر سطح په انټرنیشنل سټانډرډ گراوند ورته وای. نو ان شاء الله هغه پروژه تکمیل شوی ده په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد هم وسی، تاسو به شاهدان یاست ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي. هغه کاروم تقریبا 95% خلاص شوی.
ساغله امین صاحب، تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټینګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې و، دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي؟
د دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو او ټول چمنې نوې کوو، د سره پایپ کاری کوو، نو د دې همدارنګ لایټینګ هم پروژه مهم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو. کابل په ګراوند کې که څه هم په بینل ملي سټانډرډ به اوس فعلا امکان ونه لري، چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند تر څنګ هغه بل نوې مځکه کې په بینل ملي کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کړو. نو په دې کې به د های پرفارمنس سنټر په سویه باندې هغه لایټونه لګوو چې د شپې به تمرین په ښه کچه پکښې کېږي، په پوره کچه باندې، او میچونه به هم پکښې کېدای شي. نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټینګ کې د دې میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابوظبی ته یا دوبی ته صرف د لایټینګ پریکټیس لپاره په زرهاو ډالر مصرفو. نو دا به موږ ډیر کوشش دی چې دا لایټونه دلته ولګو چې دا ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او اخر ورځ کې صرف د یو درو څلور پنځو ورځو لپاره دوبی ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي حالت میچونه وکړي. نو هغه پروژه ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټینګ سیستم ولګو. د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سنټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جکوزی هم جوړو، سونا هم جوړو، چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده. نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټینګ کار شروع کړی دی، نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوي لایټینګ کې ډېر روزګار تغیر راغلی دی، ډېر رونا سوي دی. ان شاء الله پر هغه باندې کار شروع دی چې نوې کو لایټونه ورته لکه تاسو ټول پر ګراوند باندې کار شروع کوو، ټول چمنې ورته نوې کو لایټینګ ورته لګو. پر آؤټډور اکیډمي باندې هم کار شروع کړی دی، د کیوریټر د فارم هم هلې ځلې شروع کړې دي چې داسې په بین المللي سټنډرډ باندې یو کیوریټر راولو چې هغه موږ ته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي. دغه د فارم ساوت افریقا کې مو تماسون نیول دي، سریلانکا کې مو تماسون نیول دي، ان شاء الله مختلف ملکونو سره تماسون نیسو، چې اوسه صحیح استرالیا کې هتا تماسون نیول دي. نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې داسې که په عمومي توګه نه، یعنی د دایمي لپاره نه، کدی چې څوک خارجي پیدا کو، کدی په درې میاشت کې یو واري مشتراسي دوه درو هفتو لپاره زموږ پر ګراوند وګرځي، نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي. د خاورې په بخش کې هم کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د بعضې استرالین او د نورو ځایو خاوره ټیسټ کړو په کابل کې، او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو دا خاوره په افغانستان کې چې د هغې څخه کار واخلو. نو دا ټول شانو په نظر کې نیولې دي او ان شاء الله کوشش مو دا دی د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای شو تای پرفارمنس سنټر مفید ثابت سی او پلیئر پر ظرفیت کوړول کې وازینه په پیچو کې کومک وکي په ریهاب کې کومک وکي د فاست بالرانو په تولید کې کومک وکي د نوي استعدادو پر برسر کول کې کومک وکي نو دا ټول شان مډیر کوشش دی های پرفارمنس سنټر دلاري دا ټول کارونه په نظر کې ونیسو او د راتلونکي کال لپاره درې هم یو ښه پلان ولرو.
خغله امین ازین خلق دا پختنه کوي او دانی وک کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ لخپلو داخلي روزونکو ګټه نه اخلي.
زموږ کسان اکثره د داخلي کوچیز دي. بعض خلک دا پښتنه کوي چې ولې داخلي کوچیز موږ اکثره مصروف وي. فرست کلاس ټیمونو سره یې د انډر 19 سره دی ډیری د اے ټیم سره یې د ایمرجنګ سره یې د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي. هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړولو کې کار وکړو. د دې ترڅنګ چې کله فارغ یې دی بداغه دغه کوشش سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحت سورانا نوید او د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیو یې هغه بداغه سره کار کوي. ټرینران به موږ د ټرینر سره یې نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه د دې ترڅنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو. په غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دغه کسان هم دې راته وروزي. خو زموږ کوچیز به په فرست کلاس وو په لیست ای وو په شپږیز وو په ګریډ 1 وو په دې کې اکثر مصروف وي نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي. موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نه شي. هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې هغه کوچیز وي هغه که فیزیوزی هغه که پرشنر زی هغه که مساجری ټول به د های پرفارمنس کې بیس یو زی بنه همدلته به وظیفه اجرا کړي.
د لوبو له میدانه د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړه شوه. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
آزادی میلما
د آزادی میلما ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار رسول. خو هغه خبريالان چې ل افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم پخوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي. د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبیعي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي بیا په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسې څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه په پیل د 2014 کال او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو لري ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه جوړه مکړه دلته په برتانیا کې نو چې وکولای سم ډیرو خلکو ته کومک وکم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګه چې و دا پراخ سو د موسی چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بې وزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمونږ هیواد دی. موږ اوس راغلو اروپا ته او کچیر غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زمونږ ماشومان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي. کچیرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي. نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي نو وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای سو دا زمونږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زمونږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته په کار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره روزلو دپاره ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرېمینځي یا خیرات غواړي رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي د توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو زمونږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې شته دي. هغوی هم ښه کارونه کوي لیکن هغه دایمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. او دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي. او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم ستنه یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی نو دغه لامل و چې موږ ورباندې دغه یتیمانو مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري. لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو بېوزلو کورنیو بېوزلو ښځو سره کومک کوو نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي. لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګوو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري. هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي او د زمونږ چې د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټوله.
بلې حبیب زای صاحب په افغانستان کې په تیرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په دې خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه موټر واخیستل، دي هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ بودیجه نیمایي کړې وای، یا دېرش فیصده یې موږ خپل هغه کې لګولی وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره، نو موږ نسو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چنی دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وای، یعنی سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه مانی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زموږ په دې پروژو کې چې نه یې هغوی داخل کوو چې څارنې په توګه، او زموږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه مانې چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زموږ کارونه چې دي هغو نه تغییر لري. او بل دا دی چې موږ خپل افغانان یو، او موږ د وطن د سره ځانګړې مینه لرو، او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینې توګه مانې، نو زموږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دی چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته د دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولی؟
مرستو راټولولو دپاره چې ده موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه مانی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري، نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي، نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي، لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو، خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته، جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زموږ پروژې ته ګوري، دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکوو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو، لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه مانی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو، او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا الته ویشی د مغد افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشو او د تعینولو د پاره منګه اول سروي کو سیمه ته زو اول سروي کو هغه ډیر زیات چې مستحق دی هغه خلک په نخښه کو او هغه نه بعد بیا کله چې په نخښه کړی دا ټول معلومات راټولو د سروي بیا هغه کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی بیا هغه ته کارتونه ویشو کله چې موږ توزیع کوو نو دوی راځي هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغه ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب تاسو دغه مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو دپاره؟
نه زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري خلک کولای شي دا هغې نه اوبه واخلي. بیا چې کله خالي سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي خلکو ته. داسې د پاکو اوبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نورو قندارو هغو ولایتونو کې هم د ښځینهو دپاره او د بېوزلو خلکو دپاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زای صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري دا نه چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي، ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړي دي کولای سو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه سو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه سو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نسي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نسو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي هغه ډېره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سره چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه څه ژمنه کړې و چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی مونږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې مونږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زمونږ ټیم ورزی هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو مونږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زمونږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو مونږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زمونږ د هغه نه فارغ شي، د زمونږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې مونږ کېږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، مونږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې مونږ د خزینه سره، ځکه دا زیاتره خزینه دي کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو مونږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات دي هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه مونږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
ولی حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراری حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپل ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه. لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي، دا موسساتو چې هلته ورغلل کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سوه، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویلي چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کېږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړني حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غمدان دی چې په خیرات مختصوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا دې ځای نه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه یې وګوري. او مونږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو، دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې مونږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلی حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هیواد څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام را اړوي؟
ډیره ښه پښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړ چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو دپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ ستاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاغې کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغسې د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خوندي ولې؟
موږ یو هغه لرو د بس پنې د راټولولو پالیسي لرو، هغې کې دغه شیان ټول هغه دي حل دي. موږ چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي، او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین د انټرنیټ د لارې بسپنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بله حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورځي ورته وایي چې زه د یوې خلیه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوالو خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کوو، مخکې دې چې موږ یو سرویس وکړو یا معلومات راټول کړو. او موږ هغه معلومات ته ضرورت نه لرو چې هغې کې دوی ډېر خصوصي هغه معلومات دي، موږ یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. که چیرې یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې، که مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر ده، دوی قانع کیږي، مطمئن کیږي. بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروې په برخه کې چې معلومات په کار یې، یوازې دا معلومات دي چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضعیې څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بله حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو، هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره په اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات، هغو سره یې مرستې کولې. اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي، او دې برخه کې مونږ ډېر ښه روان یو. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې مونږ یو $1,000,000 کومکونه افغانستان ته راجل کړو. د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیبزی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واورئ. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
په 21 کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 19 21 او 25 د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو اوري.